احمدی صاحب کور ودان دا سدی رډو دا 2 بجو او ریډون کې ته سلام. دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې لپاره مختګ خبرو او د کابل تهران او نوی ډیلی ترمنځ به د چابهار بندر په ارتباط د درې اړخیزو غونډو په اړه واوري. خلومړی خبرونه پاکستان وایي چې افغانستان سره په خبرو کې پرمختګ کړی. پننګرهار کې د کرکټ لوبو پر مهال 14 درې تنه وشلې او وټنه ټپيان کړې. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په سوریه کې ایران په لوا وسلوالو په جګړه کې له امریکایي ټانکونو استفاده کړې. د خبرونو تفصیل د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند محمد فیصل کړی ده. شاغلی فیصل زیاته کړی ده چې لا هم داسې موضوعات شته چې باید توافق پرې وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي په مشرۍ افغان پلاوی پرون اسلام آباد ته ولاړ او نن به هم له پاکستاني چارواکو سره خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په 14 کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. دا خبره د ننګرهار د والی ویاند عطاالله خوګیاڼي پرون اسوسییټډ پریس اژانس ته وکړه. بل لور ته د ننګرهار په خوګیاڼیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې وي 14 د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي دي. د دغو 14 مسؤلیت کمیډلې نه دی اخیستی. د کرکټ لډګر بیا دا خبر لرو چې ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم سبا له زیمبابوي سره د متحد عربي اماراتو په شارجه کې دوهمه یو ورسنۍ لوبه وکړي. د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د دوه یو ورسنۍ لوبه په اړه د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسول فرید هوتک ازادي رډو ته وویل
افغانستان به زیمبابوي سره ضرور نورې ورځنۍ نړیوال لوبې ولري. راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېمه لوبه په دیارلسمه، څلورمه په شپاړسمه او پنځمه یو ورځنۍ نړیواله به نهمه نېټه ترسره شي.
د دغو یو ورځنیو لوبو په لومړۍ یوې کې پرون افغانستان زیمبابوي ته د 1450 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د جرمني وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمر قید محکوم کړ. د ډیلی میل خبرونې په حواله مجرم یو افغان مهاجره چې د څلورو ماشومانو مور و او عیسویت دین ته اوښتې وه په چړه وهلې او وشلې. ویل کېږي چې مجرم سړی د یو سوپر مارکیټ مخې ته وژل شوې ښځه 14 واره په چړه وهلې وه. د ښځې دوه ماشومان د دې پېښې شاهدان وو. څارنوالانو ویلي چې مجرم تیر کال په اپریل میاشت کې له اسلامه د وژل شوې ښځې پر اوښتو غوسه شوی و او پر هغې حمله کړې وه. د څارنوالانو په وینا قاتل 13 کلن دی. وژل شوې ښځه 13 کلنه وه او هغه هم د دین بدلولو په اړه پوښتلی و. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګیږي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. که څه هم د امریکا د دفاع وزارت ویاند ایرک پوهان وایي چې نږدې نه ټانکونه بیرته عراقي ځواکونو ته سپارل شوي دي. د عراق کوردی چارواکو ویلی وو چې د عراق شیعه ملیشه ډلو تیر کال د عراق په شمال کې د کوردی سنیانو پر ضد هم د ابرام په نوم له امریکایي ټانکونو استفاده کړې وه. چې تر دې وروسته دا خبر خپور شو چې امریکا عراق ته خبرداری ورکړې چې تر هغو به مهمې وسلې عراقي ځواکونو ته ور نه کړي چې دا ټانکونه بیرته پوځ ته وسپارلې. له 2015 کال را په دې خوا امریکا پر عراق لږ تر لږه 150 ابرام ټانکونه پلورلې دي. په سویډن کې د سویډن په پلازمینه ساکولم کې د وی خونړی حمله په تور نیول شوی وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط ترلود. دا خبره د آزادی اروپا و آزادی راډیو او د سویډن د خبری اژانس په ګډه چیرنه کې معلومه شوې ده. د آزادی راډیو د ازبکستان او تاجکستان برخې د سویډن د خبری اژانس TTT سره په ګډه چیرنه کې معلومه کړه چې رحمت عقیلوف تر حمله مخکې د حمله پر وخت او تر هغه وروسته د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان د داعش غړي ګڼي اړیکې درلودې. 19 کلن رحمت عقیلوف په خټه د ازبکستان دی. د په سویډن کې د پناه غوښتونکو په توګه ژوند کاوه. هغه د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې یو موټر غلا کړی وو او بیا یې په ستاکهولم کې عادي خلک په موټر وهلي وو. په حمله کې 5 تنه وژل شوي وو. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیه د بندیزونو لګولو ستړي شي. پوتین پرون په مسکو کې د روسیې له یو شمېر پیژندل شویو میلیونرانو او د سترو پانګوالو د اتحادیې له استازو سره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د روسیې د رسنیو په حواله ولسمشر پوتین ویلي چې داسې بندیزونه د ټولو خواوو لپاره ضرر لري او سیاسي چارې په ټپه ولاړ حالت سره مخامخ وي. پوتین وایي
хоть нас отвлекают всякими внешнеполитическими
سره لدی چې بهرنیو بیګټی سیاسي خبرو زموش پام ور اړاوله خو ته شي خبرې دي او لمر سره مرسته کړي ځکه زه په دې تالار کې د حاضرانو اندیشنې اورم چې حالت به څه پیښ شي نو شته چې دلته پانګونه وکړو د شرایطو برابرول او د پانګونې ملاتړ زموش دنده ده. ولادیمیر پوتین دا خبرې په داسې وخت کې کړي چې د مارچ په 13مه نیټه په روسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات کېږي او داسې ګڼل کېږي چې وار بیا به پوتین وګټي. خو ویل کېږي چې پوتین غواړي د جمهوری ریاست په درېمه او وروستۍ دوره کې په ډیرو رایو بریالی شي. اسد ګرادو په منځنۍ سپدول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی چې د کابل او اسلام آباد په خبرو کې پرمختګ شوی. موضوع مو د سیاسي چارو له یو کتون کې سره هم شریکه کړي.
که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي کېدای شي لارو ته هواره شي.
په اسلام آباد کې نن د حکومت ضد مظاهرو لسمه ده. په دې اړه له سیاستوال افراسیاب خټک سره شخېدلی یو.
باید چې په ابرومندانه توګه باندې داسې وخت کې رخصت شي دوی د طالبې څه دا یو اندازې پورې ومنل شي خو دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري به وي.
د افغانستان، ایران او هند استازي به په لنډ راتلونکي کې د چابهار بندر د توافقنامو پر تطبیق درې اړخیزې غونډې وکړي. د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو او د کور کلی په پروګرام کې د ډیرو ماشومانو د زیږیدو مسله څېړل شوې.
جدی وشی غام مرتوی کې بل شې نه دی چې بل شی غام مرتوی کې بل شې نه دی چې واش دې نه ځي نه ورته انده ما چې دې با کلمې ورته خوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی. اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خبرو ته دوام ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون له کابل اسلام آباد ته ولاړ. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
اسلام آباد ته د افغانستان تللی پلاوی به نن هم له پاکستاني لوري سره خپلې خبرې جاري وساتي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو استازي د اصول او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې پر مهمو مسلو خبرې کوي چې له تروریزم سره مبارزه، د افغان کډوالو ستونزې، د سرحدونو امنیت او اقتصادي همکاري پکې شاملېږي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان محمد فیصل ویلی چې دواړه خواو د جمعې پر ورځ په خبرو کې پر ځینې مسایلو پرمختګونه کړی دي. خو لا هم داسې مسلې شته چې باید همکاري ور باندې زیاته سي، همغږي رامنځته سي او موافقه وسي. د افغانستان او پاکستان د سولې او یووالي د عمل پلان پر اساس د فبروري په 3مه نیټه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالي تهمینه جنجوآ په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ او د بهرنیو چارو وزارت له سیاسي مرستیال حکمت کرزي سره یې وکتل. د افغانستان لوري د حکمت خلیل کرزی په مشرۍ پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی دی. خو په کابل کې د سیاسي چارو یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې له پاکستان سره د خبرو او مذاکرو لړۍ جاري ساتل د افغانستان لپاره د وخت د زیان معنی لري. د یو شمېر سیاسي شړونکو په وینا له پاکستان سره د افغانستان اساسي ستونزه په هغه هیواد کې د افراطي ډلو په نازایونه او فعالیت دی چې اسلام آباد یې باید پر ضد عمل وکړي. په کابل پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پوهند ودیر ساپی بیګه ازادي راډیو ته وویل د افغانستان او پاکستان ترمن ستونزه د داسې وړو هیئتونو په تګراتک شایې نه سي حل.
که صداقت وي خصوصا پاکستانی لوري کې او که غواړي چې خپل خارجي سیاست د افغانستان مقابل کې د سره تجدید نظر پرې وکړي
د افغانستان جمهور رئیس د فبروري په لومړۍ نیټه پر پاکستان غږ وکړ چې په خپل خاوره کې د تروریستانو د فعالیت مخنیوي وکړي او په زغرده وویل چې افغانان د عملی نتایج غوښتونکي دي. هغه له عمله پرته مذاکرې د کاغذ پر مخ خبرې وبللې. په پاکستان کې شنون کوي ایاز وزیر منی چې د کابل او اسلام آباد روابط نازک دي، خو باور لري چې خبرې او مذاکرې په وضعیت کې د موجوده پیچلتیا له کومولو سره مرسته کولای شي.
د ملاوي دونه خبره په مخ دي چې نه ملاوي دي بیا خو څه مزي نه دارم چې ملاوي دي نو زما یقین دی چې څه خبره به پلاس راشي د دواړو هیوادونو پازیټیویټی په تر.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د افغانستان د پلاوی د سفر او هلته له پاکستانی لوري سره د پرونیو خبرو ډیر جزئیات نه دي څرګند کړي.
په اسلام آباد کې موجود د قبایلو او نورو پښتني سیمو د ځوانانو د اعتراضي غونډې یا د پرلت مشان وای چې د پاکستان له ولسی او پوځي چارواکو سره مذاکرات کړي دي، خو تر هغه وخت به خپل اعتراض جاری ساتي څو یې ټولې غوښتنې نه وي منل شوې. بل پلو احتجاج کوونکو خپلې غوښتنې هم زیاتې کړي او اوس د پښتنو پر وسایلو د پښتنو د حق غوښتنه هم کوي. نن په پاکستان کې د پښتنو د پراخ اعتراض لسمه ورځ ده. فرشته جلال زئی په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند له مخکښ خړي او پخوانی سناتور افراسیاب خټک سره مرکه کړي.
قبایلی سیمونه راغلي دي، پېښور، مردان، چرچاټۍ، سوابۍ باندې هر ځای کې د استقبال شوي دي. اوس د ټولو مناطقو نه خلک راځي،
مظاهره خو د ډیری اسماعیل خان څخه پیل سوی و چې د نقیب الله مسعود د قتل پر ضد و او حکومت غوښتل چې د قاتل راو انوار چې د پولیسو یو افسر دی باید ونیول سي. د پاکستان حکومت تر اوسه هغه یو پولیس نه دی نیولی، نو تاسو د دې پښتنو د مارش راتلونکي څنګه ګورئ؟ یعنی په نهو ورځو کې تر اوسه دوی ته یو پولیس نه دی نیول سوی چې د دوی یو اصلي غوښتنه ده. د دوی نورې دغه غټې غټې غوښتنې به بیا څنګه ومنل سي او دا مارش به تر کومه روان وي؟
د خلک غوسه په دغه دي کنه چې تاسو ګورئ چې پولیس افسر دلته چې پاکستان کې نه ورک شو تاسو ته بندل نه شي دا منلو خبره ده. خلک خو یو فرصت په دغه باندې دا ناس شخصي ته دی په دغه وجه ناس دي. حکومت چې دا چې هغه خو په دې ویریږي چې دا د خلکو که خپل زور به کوئی شو رښتیا نه ده، خو سبا ته
خټک صاحب دوی د پاکستان د صدر اعظم سره کتلي دي او خپلې غوښتنې ورڅخه مطرح کړي دي، نو د پاکستان صدر اعظم دوی ته څه ویلي دوی دا د اعتراض کوونکو استازو ته؟
دوی دغه غوښتنې لرلي چې اول ازادي بکی مسعود شهید قاتلانو نیول او محاکمه کول، بیا په خپل سیمو کې د دوی په ګرځېدو باندې زره پندیزونه د هغه خلاف دوی چې نه دي لګېدل په کار. قبایل دوی سیمو کې دوی باید یو دویم کار د مولري وطن کار وته وایي. قبایل دا وایي چې دا خو د دې لکه چې خپل کور ته ویزه باندې کوټ باندې دي، نور سفرې ته سیمو څوک د لار کې کوی نه دي او کوار وسله شان یو کې څه د لیجنډا پیدا شوی مسلې دي. قاتل دیول کېدل خو فر منلی دي او د نورو نه ویلي چې مشوره کومه د مسؤلیتي مؤسسو سره بیا به تاسو ځواب دا خو داسې مسلې دي چې د دې په یو ځل سره ټولې خلاصي به نشي. او دوی باید چې په ابرومنداناتو باندې داسې وخت کې رخصت شي چې دوی مطالبې څه دا یو اندازې پورې ومنل شي. او دا نه اوله مظاهره به وي نه به اخري به وي.
خټک صاحب، پاکستان کې خو به بیا دام په نظر کې نیسو چې دا یو داسې مملکت دی چې دوی د نظامي ادارې سخت تر کنټرول لاندې دي، یعنی یو سیول حکومت هلته ډېر واک نه لري. د بېنظیر بوټو د پنډۍ په زړه کې ووژل سو، د هغې څخه رانیولې تر مشال خانه پورې چې د پاچا خان په پوهنتون کې قتل سو. د پاکستان حکومت چیرته مجرمین نیولی بیا یې هغه علنی اعدام کړي یا مثلا مجازات کړي چې هغه د خلکو سره انصاف وشي؟ نو که دغه د مشال خان کیسه تر ټولو نوې ده، دې ته که وګورو نو مشال خان سره خو د کورنۍ اوس مبارزه کوي، انصاف نه دی سوی. تاسو څه فکر کوئ که د پاکستان حکومت دا وار هم په دې کې ناکام سي چې دغو اعتراض کوونکو سره انصاف وکړي، د دې عواقب به څه وي د سیمې د پاره او د حکومت د پاکستان د پاره؟
تاسو وګورئ چې وایي چې د دې وخت په اړه څه ښه ښه ده چې دا به موږ تاسو ته څه ښه کیږي. نو کله موږ چې تاسو خلک بل اخر د څنګه आवाज او څنګه आवाज په څه سره کا انصاف نه کوي، نو خلک خو به اوس را پاسي د خپل څه کیږي چې به انصاف یې تر ټول عمر ژوند کې شي.
او خټک صاحب، د دې خلکو امنیت پولیسو نیولې، یعنی تاسو ویني نفر چې تاسو امنیت نیول سوي دی ځکه دوی خو به تاسو خو آرام خلک یاست، دغه شاوخوا ته راغونډه اعتراض کوونکي خو ملکی خلک دي، خو مګر کېدای شي چې نور مغرضه ډلې وغواړي چې دلته وګډوډي جوړه کړي یا مثلا بیا امنیتي راولي. تاسو داسې ویني اطمینان لري چې تاسو امنیت ستاسو
دلته؟ خو د خپل ځوانان چې دوی انتظام کړی دي ولاړ دي، خپل نظر ساتي د دولتي فزین کومه دې نه کتلی په سرګند باندې.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی بیان ورکړ او د پښتنو د مارش ملاتړ وکړ او ویل چې دغه سیمه مدني حرکتونو ملاتړ کوي. تاسو څه فکر کوئ له افغانستان دغه سیمه ملاتړ بیان ستاسو سره کومک کوي او که نه کوي؟ ځکه د افغانستان او پاکستان اړیکې ډېرې خوږې نه دي په دغه ورځو کې.
افغانستان کې داسې خبر نه کوي چې اخی کوئی چی سولا پکار دا او دا جنگ چی دی جنگ طول فزرار دی پاکستان تم فزرار دی او افغانستان تا فزرار دی دا خو سب خبران دی که چود دی کوک شیخ شنا چود دی.
افراسیاب خټک په اسلام آباد کې د پښتنو د اعتراضي غونډې په اړه نظر څرګنداوه. دغه اعتراضونه تر ډیره د ډلې زو رسنیو له لارې په تیره د فیسبوک له لارې تنظیم شوي دي. په افغانستان کې هم وارلمخه د دغو مظاهرو د ملاتړ د غونډو اعلانونه د فیسبوک له لارې شوي دي. په یو تازه اعلان کې چې په فیسبوک کې ځینو خلکو شریک کړی دی ویل شوي دي چې د یکشنبه په ورځ به په ننګرهار کې د اسلام آباد د غونډې په ملاتړ خلک سره راغونډ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ډېر ژر به د چابهار د الحاقیه بندر د توافقنامو د چمتووالي په اړه د همغږۍ درې اړخیز شورا ناستې او بحثونه پیل شي. د دغه وزارت مرستیالی فوزي احسانی د جمعې پروس په کابل کې د لیږد رالیږد او سفر په نوم د ترانزیت په نندارتون کې وویل چابهار د افغانستان لپاره یوه ښه او مهمه ترانزیتي لاره ده. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ترانسپورت وزارت وای د هند افغانستان ابیران پارلمانونو د چابهار الحاقیه بندر توافقنامه تصویب کړي او ډیر ژر به په دې اړه د درې واړو هیوادونو د مرستیالانو په کچه بحثونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیالی فوزي احسانی د جمعې پورس په کابل کې خبريالانو ته وویل د چابهار بندر د توافقنامه چاريخي پر مخ روان دي.
موافقتنامه چابهار
ډیر ژر به د درې واړو هیوادونو افغانستان، هند او ایران د مرستیالانو په کچه د چابهار بندر د توافقنامه پاړه د همغږی شورا جوړه سی هله لرو چې وتوانی ګو تر هغه چې له پاکستان سره د حمل او نقل په برخه کې پرتیستون ځحل سی د ترانزیت یو ښه بدیل لاره سی او موږ وکولای شو چې د چابهار بندر له توافقنامې ښه استفاده وکړو. خو د ترانسپورت وزارت مرستیالی د ناستې د دقیقې نیټې په اړه جزئیات ورنکړل. نو موري همدارنګه زیاته کړه په نږدې راتلونکي کې به د ایران او افغانستان د ترانسپورت وزارتونو د مرستیالانو ترمنځ د حمل او نقل کمیټې شپږم ناستا په ځنګړې توګه د حمل او نقل په اړه اړوند مسایلو په اړه جوړ شي. د ترانسپورت وزارت مرستیالی همدار ازول د وزارت له مالی وزارت سره په ګډه همکاري په وزرنج کې د خوشکه بندر د جوړولو لارې چارې چې د حمل او نقل په برخه کې د اسانتیاو درمستکولو لپاره مثبت ګام د اکار وکړي. فوزي احسانی د غسرګندونې د لیګ درا لیګ او سفر تر انوال لاندې ترانزیتي نندارتون کې چې د سوداګرۍ او صنایعو ترانسپورت وزارتونو او د خصوصي سکتور او په کابل کې د ایران او ترکیې سفارتونو استازو پکې ګډون کړی وو وکړي. تیر کال د افغانستان، ایران او هند ترمنځ د چابهار بندر په اړه توافقنامې لاسلیک شوې. افغان حکومت له دغه بندر څخه استفاده د درې واړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د اتصال نقطې په توګه یو ښه فرصت وګاڼه. په افغانستان کې د ایران سر قونسل سید قاسم زاکری په هوایی او ځمکني نندارتون کې چې په کابل کې جوړ شوی وو وویل د چابهار بندر د افغانستان، ایران او هند ترمنځ یو مهمه ترانزیتي پروژه ده. هغه وایي تر اوسه د چابهار په بندر کې 115 افغاني او 325 سیمې شرکتونو ځانونه ثبت کړي او په فعالیت باندې بوختي. همدارس تر اوسه 50 هکتار ځمکه افغان سوداګرو ته د 5 کلونو لپاره په واکه ورکړل شوې ده. د جدي په میاشت کې له دغې لارې له افغانستان سره د هند مرستو لومړی جوپه افغانستان ته ورسېدله. افغان حکومت د سوداګری او حمل او نقل په برخه کې د چابهار بندر لاره ښه بدیل بولی او وایي چې دغه لاره لنډه او ارزانه ده.
د افغانستان، ایران او هند ترانسپورت وزارتونو مرستیالان به په لنډ راتلونکي کې د چابهار بندر د توافقنامې له مخې د چارو د سرعت لپاره غونډه وکړي. خوست مخه کوو. په خوست ښار او شمیر ولسوالیو کې د ځینو پلونو او سړکونو د اساسي ترمیم کارونه پیل شول. په دې وروستیو کې خوستیو ځوانانو او مدني فعالانو په ټولنیزو رسنیو کې له دې کبله پر ځای چارواکو نیوکې کولې چې ځینې پلونه او سړکونه تخریب ته نږدې شوي دي، خو مسؤلان یې د رغونې او ترمیم پوښتنه نه کوي. له خوسته د ازادي راډیو خبریال نجیب الله خیل راپور لري.
د خوځایي ادارې په خار ولسوالۍ کې داسې مهال د یو شمېر پلونو، سړکونو او استنادي دیوالونو د ترمیمولو او بیا رغونې کارونه پیل کړل چې په دې وروستیو کې ځوانانو او مدني فعالانو په فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو کې دې برخې ته د حکومت په نه پاملرنې سختې نیوکې کولې. خوست والي حکم خان حبیبي ازادۍ راډیو ته وویل چې یادو ساختمانونو ته ګواښ متوجه و او تر ډیره د تخریب له حالت سره مخامخ ول. خلک، ځوانان او مدني فعالان هم ورته په اندېښنه نکول او په ټولنیزه میډیا کې به د دې ساختمانونو بیا رغونه غوښته.
په دې اواخرو کې دا د خوست ولسونو د ځوانانو او د مدني ټولنو غوښتنه وه او د دې ترڅنګ جدي اړتیا لیدل کېدله. موږ دغه اړتیا محسوس کړه او خوشبختانه وایم چې ډېر زر د دې لپاره بودیجه منظور چارې عملاً پیل کړې.
خوست والي ول د ترمیم اوسنی پروګرام کې چې اته ساختمانونه شامل دي د ټولګټو چارو وزارت له عادي بودیجې څخه به د شپږو میاشتو په موده کې په اساسي ډول ورغول شي.
د مټاشینې، د پله او ورسره د وو نورو مختلفو ساختمانونو د اساسي ترمیم چارې عملاً پیل کړې چې په دې کې زمونږ د تویشې د پل ترمیم ده، زمونږ د شمال دوه مند د پل تر څنګ د استنادي دیوال ترمیم ده، همداسې پالشیرو کې زمونږ د فرشې پلاکانو کې او په نورو مختلفو ځایونو کې د سړک تر څنګ د نورو ساختمانونو د ترمیم چارې دي چې انشاءالله چارې به په شپږو میاشتو کې په اساسي ډول جوړیږي.
حکومتي مسؤلین وایي هغه سړکونه چې د ښار اړوند د ساتنې او مراقبت کار د ښاروالۍ دی، خو هغه سړکونه چې له ښاره 5 کیلومتره لرې وي ټولګټو چارو ریاست پورې اړه لري. د خوست د ټولګټو چارو رئیس جهانیار اکبرزی وایي د ټولو سړکونو د ساتنې او ترمیم پلان لري.
د خوست د فایدامي ریاست د خپل منظم پلان له مخې په هغه کې د خوست عمومي شارع او نور هغه مهم سړکونه چې ډېر ملي سرمایه دي، موږ ان شاء الله چې موږ د چارې اوس په ملي شهر باندې روان دي او وروسته د دینه بو نور سړکونه د ولسوالیو د طرف ته هم کورونه شروع کیږي او شولډرې به ترمیم کیږي.
په خوست کې خو شای ولسی زوړاندې په مرکز ولسوالیو او حتی تر سرحدي سیمو پورې د امریکایي ځواکونو په چوکاټ کې د هغه وخت د ولایتي بیا رغونې ټیم لخوا تر 300 کیلومتره پورې سړکونه په پاخه او اساسي ډول جوړ شول. اوس مهال د یادو سړکونو ځینې قسمتونه تخریب شوي، په یو شمېر سړکونو اوبه راځي او د ځینو سړکونو یوه او بله خوا تشه شوي او په غرنیو سیمو کې بعضې برخې په هوا ولاړې دي. سره له دې چې په خوست کې د سړکونو، پلونو او محافظتي دیوالونو د ترمیم قانوني مدت 2 کاله وړاندې پوره شوي، خو سیمهوال وایي چې د رغونې، ساتنې او څارنې لپاره د پام وړ کار نه دی شوی.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له امریکا غوښتي دي چې د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د اغزن سیم د تیرېدو لپاره پیسې ورکړي. په دې اړه نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې اورېدلی شئ. په دې خپرونو کې نور کوم موضوعات څېړل شوي؟ صفي الله سنګزی کتنه ورته کوي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په جاوزجان ولایت کې د داعش او په بدخشان ولایت کې د طالبانو او ختیځ ترکستان د اسلامي نهضت د افراطیانو په سر د امریکا او افغان پوځیانو په وروستیو هوایي بریدونو مقاله لیکلې ده. ورسپانې په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن په حواله لیکلي چې هیڅ یوې تروریستي ډلې ته به امن پټنځای نه وي او موږ به په ټول هیواد کې هغوی په نښه کړو. د واشنگتن پوسټ ورسپانې په مقاله کې راغلي چې د ترکستان اسلامي نهضت د شمال لویدیځ چین د اویغور میشتو سیمې د خپلواکۍ لپاره کار کوي او د طالبانو لملاتړ برخمندي. ورسپانې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو په حواله لیکلي چې د امریکا هوایي بریدونه به له افغانستان سره گاونډیانو ته د دې ډاټ په ورکولو کې مرسته وکړي چې دا هیواد د افراطي وسلوالو د عملیاتو لپاره خوندي ځای نه دی. واشنگتن پوسټ په همدې مقاله کې په جاوزجان ولایت کې د داعش ډلې په سر له هوایي بریدونه هم چې په درزاب ولسوالۍ کې شوي یادونه کړې ده. ورسپانې د جاوزجان د امنیه قمندان فقیر محمد جاوزجانی په حواله ویلي چې درزاب ولسوالۍ کې چې داعش پکې زیات فعال دی، د امریکایي ځواکونو په برید کې یو چینایي او 3 اوزبک وسلوال وژل شوی دي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په د منځنۍ اسیا د وسلوالو ډلو په اړه د موسکو میشت شنونکي ارکادای دوبنوف په حواله ویلي چې د ازبکستان د اسلامي تحریک د پخواني مشر طاهر یولداش زوی هغه هڅې رهبری کولې چې هدف یې په افغانستان کې په خاصه توګه په شمال کې د داعش ډلې د نفوذ پراخوالی و. او بلومبرګ آنلاین خبرونه په یو جلا مقاله کې د پاکستان هغه غوښتنه راوستي چې له امریکا غواړي د ازغن سیم د غزولو لګښت ورکړي. په لیکنه کې راغلي پاکستان غواړي له افغانستان سره په پوله اغزن بدن سیم کینوی او مصارف له امریکا غواړي. بلومبرګ د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف سره مرکه کړي او هغه له امریکا د اغزن سیم د لګښتونو غوښتنه یاده کړي چې امریکا به ډیره تاواني نشي، بلکې د هغه په خبره جنگ امریکا ته ډیر لګښت لري. خواجه آصف ویلي اغزن سیم به د هغو وسلوالو مخاونیسي چې دواړه هیوادونو ته اوړيره اوړي. امریکا متحده ایالاتونو په ورستیو کې په پاکستان فشارونه زیات کړي او تر 2 میلیارډ ډالر پوځي مرستې د دې لپاره پرې بندي کړي چې په خبره پاکستان ترهګر نه دی ځپلی او امریکا یې لکلونو راهیسې تیرېستې ده.
د ایران یو چارواکی ویلي تر دې مخکې چې هیواد په منځني ختیځ کې د نورو مسایلو په اړه بحثونه پیل کړي، لویدیز باید تضمین کړي چې د 2015 میلادي کال اټومي موافقه بریالۍ ده. ملالی بشیر راپور لري.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د پنځشنبې په ورځ په پاریس کې یو کانفرنس ته وویل چې پر داسې موضوعاتو لکه په سیمه کې د تهران فعالیتونه او د دې هیواد د توغندیو پروګرام په اړه په راتلونکي کې د مذاکراتو لپاره مهمه ده چې د اټومي موافقې د شرایطو درناوی وسي. امریکا خبرداری ورکړی چې له دې موافقې به ووځي. عباس عراقچی وویل اوس دوی له ایران غواړي چې پر نورو موضوعاتو خبرې وکړي. زموږ ځواب روښانه دی، لومړی اټومي موافقه بریالۍ کړي، بیا موږ پر نورو مسایلو خبرې کوو. د ویل چې د ایران په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ پالیسي ورانون کې دي او د اټومي موافقې له شرایطو یې سرغړونه کړې ده. له ایران سره اټومي موافقه په 2015 کال کې امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، چین او روسیې لاسلیک کړه. عراقچی هغه ادعا رد کړې چې وایي د تهران فعالیتونه سیمه بې ثباته کوي. د پر امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان تور پورې کړ چې په منځني ختیځ کې وضعیت ترنګلی کوي. تهران په تکراری توګه د خپل توغندیو پروګرام په اړه له خبرو ډډه کړې، که څه هم امریکا او اروپایان ورڅخه دا غوښتي دي، خو ایران وایي د توغندیو پروګرام یې د خپل دفاع لپاره پر مخ وړی دی. امریکا وروسته له هغه پر ایران اقتصادي بندیزونه لرې کړل چې په 2015 کال کې اټومي موافقه ورسره لاسلیک کړه، او له دې سره تهران خپل اټومي فعالیتونه محدود کړل او وی کړای سو خپل اقتصادي وضعیت سم کړي. خو امریکا اوس هم پر دغه هیواد د بالستیک توغندیو جوړولو، تروریزم او بشري حقوقو په خاطر یو شمیر بندیزونه لګولې دي.
فضا ته مخه کوو. د انسان نوی هڅه د مریخ پر لور. تفصیل له اسمت ساروان.
د امریکا د سپیس ایکس د هوایی فضایی صنعت کمپنی د فالکن هوی په نوم توغندی د مریخ لور ته ولیشه. که دا توغندی مریخ ته خوندی ورسی شي، نو دې سیارې ته به د انسان د خطو لاره هواره شي. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې دا توغندی له هغه پلیټفارم وتوغول شو چې نږدې 40 کاله پخوا ورڅخه سپوږمۍ ته د انسان د لیږلو لپاره کار اخیستل شوی و. فالکن هوی چې 5 انجینونه لري له لوریدا ایالت څخه واستول شو. د فالکن هوی دوه ملاتړ کوونکي بوسترونه له 2 دقیقو وروسته ورڅخه جلا شول او وغورځیدل. ټاکل شوی دی چې دا توغندی د سپیس ایکس کمپنۍ د عمومي رئیس د ټسلا روډ سر موټر مریخ ته نږدې په مدار کې پریږدي. د سپیس ایکس د کمپنۍ مشر ماسک ایلان ویلی چې خپل موټر د دې لپاره لیږي چې کېدای شي 2 میلیون کاله وروسته یې څوک ومومي. فالکن هوی مریخ ته د انسان د لیږلو ښه وسیله ګڼل کیږي.
ستاسو لا پیغامونو
ځکه د ارده ولایت دغه پیغام پر دوه بلوچانو پښتنو وروڼو ته موږ هم لا تړ او ملګري څخه در اخر څلګي پورې او نن بعد بلوچان هم د پاکستان بلوچان هم د ټول راو پاشي دي او خپل د اګه غشتون لپاره خپل حق تر لاسه کړي. که پښتانه دي هم حق پیمانه سعودي تر هغه په نامه د بل په نامه که بلوچان دي هم د تر هغه په نامه او د بل په نامه باندې وځي او ټولوي موږ د ټول بلوچستانو سره ملګرتیا کوو، ملاتړ کوو. د کندهار ټول ځوانان، د ټول مدني فعالان د ملګري دي او دوی هم په دې خپل حق غوښتلو لپاره دي خپل حق ترلاسه کړي.
زه نقیب الله شیوال له ننګرهار ولایت نه خبرې کوم. د پښتنو دا تحریک چې روان دی، د نقیب الله مقصود دیني رنگ راوړی دی او د دې په حمایت کې په ټول پاکستان کې دا کوم چې مظاهری روانې دي دا د حقوق بشر باید چې دې له ډېره غټه توجه ورکړي. ملل متحد دې ریشي او دیو نه د پښتني وکړي چې په پاکستان کې د پښتنو سره کوم ظلم روان دی او په افغانستان کې چې داغي په حمایت کې کومې مظاهری شوې دي داغه نه ډېره مننه کوم.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دے دا د ازادي رادیو دریز نه دے.
په اسلام آباد کې د پښتنو د پراخ اعتراض نن لسمه ده. وړاندې د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو له مسول سره شخیدلی خو 8:30 دی. لنډ خبرونه. د کابل او اسلام آباد د استازیو ترمنځ په پرونیو خبرو کې پرمختګ شوی دی. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد فیصل وکړه. د ننګرهار چارواکي وایي چې په بټي کوټ ولسوالۍ کې د کرکټ د لوبې پر مهال په چاودنه کې درې تنکي ځوانان وژل شوي او دوه لیدونکي ټپیان شوي دي. بل لور ته د ننګرهار په خوګانیو ولسوالۍ کې د کرکټ په میدان کې بې چاودنې د ننګرهار د ولایتي شورا غړی ذبیح الله اسمرای او څلور نور سیلانیان زخمیان کړي. د جرمني وی محکمې پرون یو افغان پناه غوښتونکی په عمر قید محکوم کړ. د امریکا دفاع وزارت وایي چې د ایران ملاتړي وسلوال چې په سوریه کې د داعش پر ضد جنګي شي له هغو ټانکونو استفاده کوي چې امریکایي ځواکونو عراقي پوځیانو ته ورکړي. د سویډن په مرکز سټاکهولم کې د بي خونړۍ حمله په تور نیول شوي وګړي د تاجکستان له وسلوالو سره چې ځان ته داعش وایي ارتباط درلود. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اټکل کوي چې غربي هیوادونه به په نږدې وخت کې پر روسیې د بندیزونو له لګولو ستړي شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې د ګوړې اچارونی سفری پروګرام لرو او همدارس د کور کلی په پروګرام لرو چې په دې پروګرام کې د ډیرو ماشومانو د سېشېدو مسله څېړل شوې ده. خو مخکې تر دغو کرکټ ته مخه کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د زیمبابوې د کرکټ لوبډلې ته په یو ورځنۍ لوبه کې ماتې ورکړه. دواړه لوبډلې په شارجه کې سره مخامخ شوې. دا د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د 500 غوره کرکټ د سیالیو د لړۍ د پایل مسابقه وه. فرشتې جلالزی د افغانستان د کرکټ بورډ له مطبوعاتي مسول فرید هوتک سره په لنډه مرکه کې د پرونی لوبې د جزئیاتو پوښتنه کړې ده. ښاغلی هوتک وویل
خوشبختانه په دغه لوبه کې افغانستان زیمبابوې ته په ټاکلو 500 اورونو کې یو ډېر غټ هدف وټاکه. زیمبابوې ونه شو کولی چې یاد هدف ترلاسه کړي. خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف پوره نه شو کولی. دا ویل چې په دې کې ټول لوبغاړو ډېره ښه لوبه وکوله. د افغانستان نیولي توپوهنه کې رحمت شاه ډېره ښه لوبه وکوله. خپل سلیجه پوره کړله. نجی جدران ډېره ښه لوبه وکوله. سرسنګ کې شهزاد احسان احسان الله جنت
هوتک صاحب دغه راتلونکي مسابقه به له زیمبابوې سره څه وخت وي؟ دا د 500 اوریزو
راتلونکي لوبه افغانستان به د زیمبابوې سره ضرور نورې ورځنۍ نړیوالې لوبې ولري چې راتلونکي لوبه به په یولسمه نېټه وي او درېمه لوبه په دیارلسمه څلورمه په شپاړسمه او پنځمه ورځنۍ نړیواله به نهمه نېټه ترسره شي.
تاسو په جون کې د بنګلاديش سره مسابقه لرئ نو تاسو وایئ چې دغه کسان چې بیا په آی پی ایل کې لوبه کوي دوی به بیا بېرته راځي د افغانستان لپاره په بنګلاديش کې لوبه کوي که څنګه؟
خدا د وخت نامه خبره ده. هغه وخت به سکیجول ته پکاتو سره لوبغاړي ترتیب شي. لوبغاړي هر وخت په هر شرایط کې نمرتوب د افغانستان لوبو ته.
د افغانستان د کرکټ بورډ سره سنیو د برخه مسول فرید هوتک
توکو
شامبې پوراس شهادت ورسول او مو وختل
د حملو قربانیان د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې ووینئ azadiradio.com.
ازادي رادیو په منځني صفه دولش پښنې ویبټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 اوریدل شي. وړاندې د ګوډیا چار تفری پروګرام لرو. مخکې تر هغه د کور کلی پروګرام.
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. ولې ځینې کسان غواړي چې ډېر ماشومان ولري؟
سلار زمان مې زلمي وایي چې 200 روپۍ مزدورې کړې وای 2000 روپۍ کې دي کینې ډېر داسې کوي.
پرلپسی زیګون هغه کورنۍ چې کمزوري اقتصاد لري لکه مستونز سره مخ کوي.
جدی وش غام مرتوی کے بل شے نہیں جے بل شے غام مرتوی کے بل شے نہیں جے واس جنی زادی نہ اٹھان دخ ما جتی باب کھل می اورن خری
نن په همدی حق لګیګو په پایل کې ل خلکو څخه بوختو چې د دوی په نظر لګ ماشومان خدي کډیر ورپسې په مور او ماشوم د پرلپسې زیګون ستونزې ل روغتیایي رواني او دینی اړخ سیړو د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي ملتیا مو وکړي
قدر من اوردونکو زمونږ د ټولنې اکثریت د وای چې ډیر اولادونه د زړښت لکړوي خو دې ته پام نوي چې د مور پلار د ډیرو رواني صحي او ټولنیزو ستونزو لامل امدا زیات اولادونه وي ځکه د افغانستان ډیری خلک کمایت لري او د ژوند مادي خوا تر دې اندازې نشي لوړولی چې مور او ماشوم دغه خواړه برابر کړي چې د بدن ضرورتي وي له بلې خوا د اولادونو د زده کړې مسله هم تر ډېره نیمګړې وي که چیرې په یوه کورنۍ کې کوچنیان کم وي نو ښایي په اسانۍ سره ورته د زده کړې او لوبو چاپېریال برابر کړی شي او که زیات وي نو دا چاره هم ستونزمنه کیږي په پیل کې د کابل ښار له یو شمېر اوسیدونکو څخه اورو چې د زیاتو یا کمو اولادونو په اړه څه وایي
اعلی بادشاه پیدا کوي بیا اعلی بادشاه خپل روزي ورته رسوي
ایولس اولادونه لرم اته زامن دي او درې میلیونه دي ډیره مشکله ده د موږ د درې زامن چې غټان دي ووم نش کولای چې پوره تحصیل او دغه وکړي د تنګ لاسې د لاسې یو دی وی دوه دی وی خو خې دی وی نو ډیر دی وی څه کوي سره
د کابل اوسینکو زهرا یو داسې مور ده چې اته ماشومان پرلپسې زیږولي نوموړي وایي چې لیوی خو بې وسلی او لبلا پلو ډیرو ماشومان ورته رواني عصبي او بدني ناروغي پیدا کړي دي
شته کمبوته می پودري شو دي ورته خسته نه سم مثلا مجبورې چې په اولاد په هر خمی پیدا یي کې خاصي بهترین شی ورته نه سم پیدا کولای دي چې یو مړه کایده بل مړه کای بل پرلپسې دي د ملما سره سي مثلا اولاد به دي وږي ملما مملته تناسي د کور سره وځبان د سره سي دي کې وی وی د کبل به تر ویکسي کبل ته یو چې ورکه سي مور سي دي سي بل ته چې وی کی چاله دي ان جنجال زیات ده اته د خراسي چې زیاتر وخت دماغ کوم یو ډیر وته لې چې هغه ته ډوډۍ چې ورکړي کنه هغه څه کوڅه کې د کور کې ده کچیر ته زما مثلا یو شا کې بل په مخه د بل لاس نیسه او د بل قول کې نیسه خالتم را سره کش وکشال در رقم سوینځه صف زیات اولادو کې
پر لپسې زیګون کلیوي خوخه ته سي زیان دی لبل پلو د کورنۍ مشرته په اقتصادي توان هم تمامېږي د پغمان اوسنکه احمد جان وایي لدی زبريږي چې خپل ماشومان ته لومړني دی اړتیا ول توکي هم نشي اولادونه زیات وي نو په راتلونکي کې کورنۍ ته زیاته ګټه راوړي خو د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ به دا خبره نه مني هغه وایي چې کم ماشومان ښه روزل کیږي کله چې ښه روزل شي نو روښانه خبره ده چې هم کورنۍ او هم ټولنې ته ګټور ثابتېږي هغه د خپل دوو زامنو په هکله وایي
دوار انجینران دی موږ ډېر یو خوشبخته فامیل اولاد مې اسوده او که موږ یو ډېر کم سرمایه درلودل مګم اولاد مې مخ پر ترقی و د تا خاطر چې فامیل مو کم و رسیدګي کولای سوای د خپل اولادو ته که مې نن نه سوای کولای سبا د دا ارزو ما پر کولای یو شی مې ورته راوړلې مګم هغه مور چې ماشومان یې ډېر دي چې هغه لس خواسته ولري یو ته مې نسي راوړلې وای که ته مې راوړه بل پاتې کیږي نو هغه دی چې اولاد
امان الله چې د کابل ښار په یو ښوونځي کې معلم دی وایي چې پنځه ماشومان لري خدای تر اوسه په کرایي کور کې اوسیږي کله چې کور په کرایه نیسي نو د کور څښتن ترې لومړی د ماشومانو پوښتنه کوي
هغه کور چې په کرایه باندې نیسم هغو ته خپل د اولاد شمیر ورته وایم مګر دا پنځه هم پر ما باندې ډېر دي که اوله زه دغه نه پوهېدلی بیا مې د هغو مخنیوی هم کړی دی اوس پیلن هم مخ مې نیولې ده د ډېرو اولادو پیدا کېدل روزل د هغو د هغو یاشه او عباته کول په ورځني ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره بس نو اولاداری د دی بالا دغه ته نه ګوري چې وای پیدا دي سي ډیر دي ژوند دي فقط یو مشکل دا دی چې کور په کرایه باندې د خپل ځانی کور نه لري کوم څوک یې په کرایه نه ورکی اوله پښتنه دغه کوي چې څو اولادونه لري هغه واړه دي غټ دي او څنګه دي
دای وای چې زیات مشمان کلیوي خو اقتصادي ستونزې پیښوي لبل په لور ګڼې ټولنیز ستونزې هم رامنځته کوي کچېرې د مشمان او اړتیاوې پوره نشي نو لرواني په لور پر بدی اغیزې کوي د کابل د خوونی او روزنې پانتون د اروپوهنې د برخې استاد پوهنیار شرف الدین عظیمی پاړه وای
ما د کورنۍ پاړه په ټولنیز کې بحث درلوده بیا یو کس جیکس وای استاد کې کورنۍ شپک یو مشمان لري هغه څه ستونزې ولري ما ورته ملان دغه یو ستونزې بس ده چې شپږو مشمان لري زه په دې باورم که مونږ نسو کولای د خوني او روزنې رسیدګي د خوراک او پوښاک رسیدګي د ښې روزنې رسیدګي نن سبا په خپل کورنۍ کې وینو چې ځینې کورنۍ نه لاس اته و پنځه شپږ د دغو په شمېر ماشومان لري او متاسفانه چې په کورنۍ کې بېلابېلې ستونزې پیدا شوي په اول قدم کې خو هیڅ امکان نه لري چې میندې او پلرونه د ماشومانو په منځ کې عدالت رعایت کړي او کله چې ماشومانو په منځ کې عدالت نه رعایت کېږي واضح خبره ده چې ماشومانو په منځ کې حسادت پیدا کېږي ګڼه ګونه کورنۍ کې د ماشوم نه پاملرنه نه تشویق نه درناوی او نه مینه په ډیری مواردو کې د دې لامل هم ګرځي چې ډیر بزله ووسی یعنی په ټوله کې د دې ذهني وده کمزوري کېږي او په ټوله کې ماشوم ته یو ډول ناامیدي یو ډول سردرګمي یو ډول د هویت تورکه یا د هویت بحران لرونکي ماشوم دنیا ته راځي
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی او دینی عالم څېړندوی نورالله کوثر بیا وایي چې په اسلام کې د زیاتو اولادونو د زیږول حکم شوی خو په دې شرط چې ښه روزنې وشي او اړتیاوې برابرې شي
دغه وجه ده چې د عزل په اسلام کې جایز سوی ده نو په اسلام کې د عزل جایز سوی په دې منظور باندې جایز سوی ده چې سړی جلوګیری وکړي یو خو دا چې موجوده ماشوم حق ضایع نه سي هغه خپل هغه د پی مدت معمولا هغه نهایي حق قرآن عظیم شان دوه تر دوه نیم کلو پورې تعین کړی ده یا حولین کاملین ده او یا ثلاثونه شهران ده ان که غراغلی یا دا تکمیل سی او بل دا چې د مور حق ځای نه سی ولادتونه ولري مور پر لپسې امکان لري چې مور ته zarar په ورسیږي د مرض په وجه سره یا د ضعیفی په وجه سره اسلام د دې وقفي جایز کړي
د افغان کورنیو د لارخونې د دفتر کارکونکو ډاکټر سمی الله سمی وایي چې دوی داسې کورنۍ لیدلې چې د فقر او بېوزلۍ له وجې خپل ماشومان خرڅوي خو بیا هم پر لبسي اولادونه پیدا کوي دوی کورنیو ته لارښوونه کوي چې څه ډول خپل ژوند تنظیم کړي تر څو یې اقتصادي ستونزې راکمې شي له ډاکټر سمی سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړي ورته غوښ شي
تصامیم پلرونه نیسي یا سړی نیسي او ماینده ته دومره حق نه ورکول کیږي چې هغوی په خپل کورنۍ سنبالتیا پخش کې یا د ماشومانو د زیګون پاک لا خپل تصمیم ونیسي نو دا یو مشکل ده د متاسف جامعې کې اگر چې کوم ملي ارقام چې موږ ته خې تقریبا 90% خلک د کورنۍ د سنبالتیا له میتودونو نه آگاهی لري ولی واځي دروش 20% خلک استفاده کوي له دې میتودونو چې دا مختلفې لټونه لري زموږ استاسو جامعې کې خپل کلتور عنعنات دي غلط افکار دي په جامعې کې په خصوص د بازي خلکو له طریقې ګوکه ډیر اولادونه راوړل دا ډیر خېدي
اتوس دفتر چې کورنۍ ته مشوره ورکړي په دې برخه کې څه کړی دي تر اوسه کورنۍ ته څه ډول معلومات ورکړي
ما انده مراجعه کوي مراکز ته او هلته مونږه د کورنۍ سمبالتیا میتودونه یا د فیملی پلانینګ میتودونه چې کوم دي دا مونږ ته ارزه کوو او په تیر کال کې 2019 کال کې تقریبا مونږ 250,000 ما انده ته رسیدګي کړې ده آگاهی په بخش کې زیات کار کړی ده مشاور صحیح لرو یا مبلغ لرو هغه دوی ته مکمل دي دوی صحت پاک لري دوی دغه میتودونه پاک باندې مکمل معلومات ورته ورکول کیږي
هغه کورنۍ ته سم مشوره ورکوي او دی ډیر اولادو زیان ورته وای څنګه آیا په کورنۍ کې بجار جنجال نه رامنځته کیږي لکه مخکې تاسو ویل چې په کورنۍ کې ډیر صلاحیت کورنۍ نارینه لري دوی خو ممانیت نه کوي چې دوی میرمنو ته تاسو د مشوره مو ورکوي چې باید کم اولاد ولري
بدون شک نه یو څه تاثیرات لري ولی په هغه ساحو کې چې موږ کار کوو دغه ساحو کې د زموږ مشورې ورکول د میندو لپاره دا موثره واقع شوې دي اکثریت کله چې میندې زموږ مراکز ته مراجعه کوي لاغوي سره یو محرم د کور وی او موږ یو برنامه بل لرو چې هغه څوک چې سړی وسره مراجعه کوي یا کوم بل نفر د کور طرف وسره وي نو هغه هم مشوره ورکوي دغه ډیر موثر واقع شوې دي ډیر خه مثبت تاثیرات لري کورونه په ازهنه باندې هم لای نه خواسته چې موږ ورته وي هغه حملونه چې دوی په خخه باندې نه وي یعنی یو مور غواړي چې حداقل 2 کال 3 کال وقفه ولري ولی باوجود دغه نه چې کوم میتود نه استفاده نه کوي دوی حمل اخلي نو په دغه بخش کې دغه زموږ مشورې کوم دي ډیر موثر واقع شوې دي اوس هغه حملونه چې نه خواسته وي یا دوی په خخه نه وي دغه دی دوی لپاره هم ذهنن او هم فزیکی لحاظ باندې ډیر مشکلات په سبب کیږي. نو دغه واقعیت اوس په ساحو کې چې موږ کار کوو دا کم شوی دی.
تاسو دوی ته درو درمل ورکوي څه رقم خبر ده؟
بله موږ دی دوی صحی لحاظ نه تنظیم خانواده یا د کورنۍ سمبالتیا په اکل چې کوم شپږ میتودونه عام رایج میتودونه دي په افغانستان کې، موږ لکه د ګولیو په شکل باندې دي یا د پیچکارۍ په شکل باندې دي، جدل په نامه ده، په بازو کې کې خدل کیږي، دغه میتودونه دوی ته موږ ورکوو.
دغه درمل تاسو دوی ته ورکوي یا نشانې تاسو یاد کړئ دوی ته ورکوي دا وړیا دي د پیسو بدل کې دي څه رقم دي؟
نه په وړیا شکل باندې دي. انجمن هدف دا ده چې په وړیا شکل باندې بدون له تعویض بدون له کوم غنا خدمات ورسوي، نو موږ په وړیا شکل باندې
بیا دا خدمات په ټول افغانستان په ټول ولایتو کې دي.
اصلا انجمن یا د افغان کورنۍ لارښوونې ټولنه په شپږ ولایتو کې کار کوي او موږ په هر ولایت کې مراکز لرو او هغه مرکزونو له تاریخه موږ مایندو ته دا خدمات ارزه کوو.
یعنی که چیرې کورنۍ غواړي چې راشي دوی ته مشوره ورکړي چې دارو درمل په کاري کولای شي د ټول افغانستان خلک چې ورسي؟
بله بالکل، په ټولو ولایتونو کې په ټولو مراکزو کې دغه د تنظیم خانواده یا کورنۍ سمبالتیا خدمات ارزه کیږي. هر افغان کولای شي چې خپل نږدې روغتیايي مرکز ته مراجعه وکړي ترڅو دغه میتودونه په وړیا شکل باندې ترلاسه کړي. دوی باندې فشار نه راوړو چې دوی حتماً دغه میتود نه استفاده وکړي، ولې زمونږ هدف یوازینی دا ده ترڅو دوی پوره آگاهي ولري یا معلومات ولري د خپل صحت پاک لا د خپل ماشومان پاک لا د آینده پاک لا دوی تصمیم ونیسي. د دوی ژوند خطر سره مخ وي نو موږ ورته صحیح خدمات ارزه کوو.
درنو اوریدونکو، په دې هیله چې د ټولو کورنیو ماشومان ښه روزل شي د کور کلی خبرونه پای ته رسو، تر بیا مو ښه چاري.
اچار اچار اچار
د تشه اچار
د ګوړې اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا خوګو اوریدونکو سلام. امنیت ورځ په ورځ ډنګریږي او کمزوري کیږي. د امنیتی چارو ماهرین وایي چې مسولین د امنیتی چارو خوړو ته پام نه کوي، څه چې دي د هغه لنیمې زیات دوی نوشه جان کوي، نو ځکه امنیت ډنګریږي او نږدې ده چې په خوارځواکۍ اخته شي. د امنیتی چارو اړوند یوې جلسې ته مو بیایو چې مسولین د امنیت لپاره څه ترتیبات نیسي.
خانو څنګه وکړو؟ تاسو څه پکې وایي
جنرال صاحب؟ چې لارې نورې هم تنګې نه کړو بله چاره نه لري. د سړکونو په سر له موانعو څخه هم هغه دی امبولانسونه تیریږي او انفجار کوي.
دروازې دې نورې هم ټیټې او کمبر شي،
نو بیا به د موږ د روغتونونو امبولانسونه په کومو لارو ځي؟
امبولانسونه هیڅ لار نه شي، څه خبره ده؟
نو ناروغان به روغتونونو ته څنګه رسول کیږي؟
پایوازان دې زنزولۍ کې او یو دسی
داسې خو ماته مناسبه نه ښکاري، ځکه چې هر څنګه شي بیا هم د یو هیواد نوم راپورې دی. که بهرانیان یا ګاونډیان هم وویني څه به وایي؟ ډېر به وشرمیږو که څنګه؟
په کټونو کې دې یوسي. پخوانیو خلکو به هر وخت خپل ناروغان په کټونو کې وړل.
په کټونو کې وړل هم مناسب نه راته ښکاري.
ولې؟
ځکه چې عجل ناروغان چې تر روغتونه رسوي پوری پرې کړی وي.
نو هغو پخوانیو خلکو خو به له ولسوالۍ مرکز ته راوړل هم به ژوندي وو.
صاحب زه هم د همغه وخت ښځه یم، هغه وخت ناروغۍ بل ډول وې، د میاشتو میاشتو او کلونو خبره وه. اوس خو چپه شوی نه یي، بیا یې ځان حق ته سپارلی وي. زیاتره ناروغان قلبي ناروغي لري.
ډاکټر صاحب ته څه پکې وایې؟
زه چې هر څومره چورت وهم کومې نتیجې ته نه رسیږم، خو دا یوه لاره شته.
کومه لاره؟
لاره دا ده چې موږ د امبولانسونو پر ځای هغه وړې نوې هندي رکشاګانې واخلو او په شای ولیکو چې امبولانس رکشا. خو یوه ستونزه لري.
څه ستونزه؟
ستونزه یې دا ده چې په رکشا کې ناروغ غځېدلی او څملاستلی نشي، نو مجبور یو چې هر ډول ناروغ وي په کېناستو یې ولیږو.
پروا نه لري، د مجبوریت کار دی. نظر مې د خوښ شو، ریکشا هم ټیټه ده او هم وړه ده هم کلوله او همدارنګه له هر قط و قوت هم ځان ویستلی سي.
دغه صفتونه بیا لري
چې دا ستونزه حل شوه. نو اوس په ډاډه زړه لارې تنګولی شو او دروازې هم نورې ټیټولی شو.
د مام خوښه ده، د ریکشا مې سفر خوښیږي.
دا ښه نظر دی.
نو په دې حساب د ټول همدا نظر دی.
اوهو،
امنیتي جلسه هم دلته ختموم او بریالیتوب درته غواړم.
اوس چې حکومت مطبوعاتو او خلکو ته د معلوماتو ورکولو لپاره په هره دولتي او حکومتي اداره کې ویاندان او د ویاندانو معاونین ټاکلي دي، هغه هم د خون شریکۍ په اساس. دا چې ویاندان څه ډول کار کوي یوه وړه نمونه به یې موږ در بخیو.
بله، اور څوک خبرې کوي؟ د ترګمی تلویزیون خبریالی. اوس خو جلسه لرم، پس له غرمې نه هم جلسه لرم، مازدیګر د یوې بهرنۍ مجلې له خبریالی سره مرکه لرم. د څه شي په هکله معلومات وړئ؟ په وزارت کې د اداري فساد ګرانه، خفه نشي، مصروف یم ډیر. بله اورم. هو د غرمې راډیو خبریالې، ښه څه غواړې؟ په وزارت کې د اداري فساد په هکله معلومات؟ وبخښئ چې اوس خو زه یو جلسه کې یم، ماسپښین ته هم جلسې ته ځم، او ماښام هم په یو جلسه کې یم. وروره مه شله کېږه، وخت نه لرم، د خدای په امان.
خبریالان و؟
او والا، تر پوزې ورسره راغلی یم. یو غوړپ چای څښلو ته مې هم نه پرېږدي. جینې سودایان خو یې ان نیمه شپه هم زنګ راته وهي چې بیا سبا ته معلومات راکړي.
نو د تا بل څه کار دی؟ خو د همدغو معلوماتو ورکولو لپاره مقرر شوی. ګوره، هغه د بیکارۍ ورځې دې در په یاد کا چې د یوه پیرکي لپاره به دې ټوله ورځ زارۍ راته کولې. دا چې تالو دې بر وکه او خپلوان دې وزیر شو، دا بله خبره ده، کنه په خوب کې به دې دا ځای نه ولیدلی. له دا یوه ساعت راهیسې لس زنګونه درته راغله او هر یوه ته همدا دروغ وایي چې په جلسه کې یم او په جلسه کې یم.
ته رښتیا وایې؟ خو د دې وزارت او وزیر صاحب د کار او فعالیت په باره کې مې دومره دروغ ویلي چې نور له ځانه شرمیږم. بله اورم. السلام علیکم، څنګه یې؟ ښه یې؟ په سترګو ولې نه؟ همدا اوس راشه. سمه ده، مهرباني مهرباني. سلام علیکم.
دا څوک و چې دومره په خوږه ژبه دې خبرې ورسره وکړي؟
د ماښام تلویزیون خبریاله وه. او نو که دې اجازه وي زه به لږ په ځان لاس ووهم.
یعنې چې یارایش کوي؟
او نو، که یې ونه کړې بیا سړی بې سلیقې ښکاري.
ما خو ګمان کوو چې کتابخانې یا آرشیف ته به ځي چې معلومات دې تکمیل کړي.
بس نو. هو رښتیا، دغه د ژاولو ډبی هم د میز په سر کېږده، او که خفه کېږې نه نو ته به د لږ وخت لپاره هغه بل سالون ته لاړ شي.
زه همدا اوس کور ته ځم، او ته دې ایشونه کوه. خو آرشی، چې ټوله انرژي مو په دغه ډول بیوده کارونو مصرف کړه، نالایق انسانه.
ځانه وروره، ډېره بخښنه غواړم. نو که له نظره مې نه کړي سم سلمان خان راڅخه جوړ دی، او چې راغله نو لومړی به د ژاولو ساتر ته وکړم. مهرباني وکړئ تشریف راوړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، وبخی، څوک مو پکارو؟
هو صاحب، زه لونګ د ماښام تلویزیون خبریالیم، لږ مخکې مو تماس سره نیولی و.
د ماښام تلویزیون یوې خبریالې وخت اخیستی و، له تا سره خو نه یم غږېدلی.
هو، هغه نجلۍ له مطبوعاتو سره د خبریالانو د مرکو تنظیموونکې ده، د دې لپاره چې زیاتره ویاندان له هلکانو سره له مرکې ډډه کوي. نو موږ هم له مجبوریته دغه وطني چل پرې کوو.
پخوا دلته او اوس په ټوله دنیا کې چې خلک د حکومت له کارونو ناراضه او خفه شي نو لارو ته راوځي او مظاهرې کوي. خو اوس دلته
چې چارواکي برطرف او ناراضه شي، خلک مظاهرو ته راباسي لکه داسې.
والکه څه دې وکړل؟
هیڅ.
ولې؟
چې هر چا ته وایې مظاهره کوو راځئ که نه، وایي 2 روپۍ راکوې.
څنګه 2 روپۍ راکوي؟
خو اوس بیا پیسو څوک په مظاهره کې ګډون نه کوي.
ولې؟
له پخوا یې اموخته کړي دي، 2 مظاهره په پیسو وشوې، اوس ټول خلک پیسې غواړي.
نو ته څه وایې چې څنګه وکړو؟
څه وایم نو، که نه وي له والي صاحب به پوښتنه وکړو او پیسې خو هم ورکولی سي، ورکړئ.
والکه والکه، دا ته څه وایې؟ په مظاهره کې په زرګونو خلک ګډون کوي، هر یوه ته چې 1000 افغانۍ ورکړي څومره پیسې کېږي؟
دا هغه ده، په 1000 افغانۍ اوس څوک پازم نه پاکوي، ډالر غواړي ډالر.
ته هم رښتیا وایي، اوس خو څوک لیونی نه دي چې د بل د ګټو لپاره مظاهره وکړي. ته ودرېږه، زه به له والي، معین صاحب، وکیل صاحبانو او نورو سره وغږېږم. که یې د پیسو ورکولو زور درلوده بیا به خلک ورته راټول کړو.
که بیا کوم بم پکې وچوي بیا به څه کوو؟
هغه نو زمونږ کار نه دی.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، هارون ګلزاد، برای افغانپور، شفیق لکنخیل او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوست بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1311، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
اصلی وطن افغانستان دے اصلی وطن افغانستان دے روز میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے یار مینا روز میں نصیب پرد ملکو کی دے مینا وے